سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی د تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړه اوس زده رادیو خبرونه سالاروي ساته دوام لري د سرلش بګو د مخام تش بګو په لاندو څخه نه سي وش پنځه وش متره د مخانوش بګو د سرلش بګو په منځني چپه د لش پګ نه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو جرمنی نن یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړی دي. دا د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د جرمنی خبری ایجنټس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبت سټرایټ د افغانستان دغه اتباع جنایي مجرمین وبلل، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري، حکومت یې اړه دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخ ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورت شو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د فرانس پرس خبر ایجنټس د راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې هغه بله نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیدي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه تګلاره ورسره ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو پر دغه نوي قانون انتقاد کړلو طالبان وغوښتي چې ژره تر ژره یې لغوه کړي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې وویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غر څخه یو کمر راښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرسته یې مړي راویستې او روغتون ته یې لېږدولي. په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، دوه ښځې او یو سړی ده. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمېنې ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زرو کسانو وژلو. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ د اګست 9 د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډېر پرمختللی وباله او ویل شو د برید کوونکو پلان دا و چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون په لسګونو زرو کسان ووژني. هغه زیاته کړه چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره پیښه شنډه کړي. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي سویفت درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې پلان شوي وو چې وروسته له هغې لغوه شول چې په دغې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې. سی خبرونه را سره واوریدل. په دې خبری خبرونه کې مظفر د سیال د بهروز د لیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. جرمنی نن یو شمیر افغانان په حوالته کې افغانستان ته ډیپورت کړل. ارزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 28 افغانانو چې په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یوې ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. دا د 2023 کال لاګست میاستې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانانو لومړنی اخراج دی. د جرمنی د خبری اژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبشترایت دغه افغانان مجرمین بللي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې 28 مجرمین یې افغانستان ته لیږلي او په دې برخه کې د ټول فدرال پولیسو او ایالتونو د چارواکو له همکارۍ مننه کړې. د جرمنی چاپ اشپیګل مجلې د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دغه لیږل شوي کسان په بیلابیلو درنو جرمونو تورن وو. لکه جنسی ډلهیستیری د وژلو هڅې وسلوالې غلاوې وهل ټکول له ماشومانو جنسی استفاده ماشومانو ته د نشه یي توکو ویش او د مخدره موادو له قوانینو سرغړونه او دغه شان پر پولیسو برید او سپکاوی پکې شامل دي. یاد کډوال د جمعې په ورځ سهار شاوخوا بجې د جرمني د لایپزیګ څخه د قطر هوایي شرکت په الوتکه کې کابل ته لیږدول شوي. د کډوالو چارو کارپو انجینر محمود سعید چې دا موضوع یې څېړلې ازادي راډیو ته وویل:
امروز 28 تن افغان کې مرتکب جرایم مختلف در آلمان
نه نتیوی شغه افغانان چې په جرمنی کې بیلا بیل جرمونه تر سره کړی وو د قطر ایرویز د یوې چارټر شوی الوتکې په وسیله ل لایپزیګ هوایي ډګر څخه کابل ته ډیپورت شول. الوتکې په مستقیم ډول الوتنه وکړه او هر ډیپورت شوی کس ته زری رو ورکړل شول. سو په کابل کې خپل ژوند پر مخ بوزي. دا کسان مختلف ویلتونو څخه راوړل شوی، ځینې په زندان کې وو چې له زندانه ایستل شوي او ځینې له مختلفو ځایونو څخه چې ژوند یې کاوه راوړل شوي دي.
بعضی هاشان هم از جاهای مختلفې کې زندگی داشتن اورده شدن.
دغه الوتکه چې دغه کډوال یې لیږدولې د جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلې. د جرمني د شپېګل مجلې په ټکو د دغو افغانانو شړل د قطر په منځګړیتوب له دوو میاشتو پټو خبرو اترو پایله ده. د دغه راپور له مخې له طالبانو سره مستقیمې خبرې چې ځینې چارواکي یې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي په پراخه کچه ستونزمن ګڼل کېږي. د ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر جرمني هم په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته یې د بشري حقونو د اندېښنو له امله دغه هیواد ته د افغانانو د اخراج بهیر درولی و. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یوې بخبره سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړې ده. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر کارپوهان د جرمني د حکومت دغه پریکړه غندي. په جرمني کې د افغان کډوالو د حقونو استازي زمري تمیم وکیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري او آلمان افغانستان د خوندي اصلي هیواد په حیث لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی منلی او د دغه ټولو قوانینو په مخالف او مخصوصا د جنیوا کنوانسیون له مخې چې آلمان هغه ته یو حقوقي مکلفیت لري، د دې ټولو په مخالف 28 کسه افغانان بدون د دې نه چې د دوی هغه د حکم قطعي او نهایي نتیجې ته ورسیږي، او دا هم لا تر اوسه نه ده واضح شوی چې دوی په دې ټول قانونی مرایلو کې دوی ځان ته وکیلان درلودل چې دوی څخه دفاع وکړي، یا خیر په یو ګنګ حالت کې دغه تصمیم نیسي او دوی افغانستان ته اخراج کوي.
ښاغلی تمیم د جرمني له حکومت څخه غواړي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. د جرمني حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د زولینګن په ښار کې په یو فیسټیوال کې درې تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. په دې برید تورن یو سوریایي ته بدای چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. له دې پیښې وروسته او مخکې هم چې افغانانو په مانهایم کې د یوه جرمني پولیس د وژل کېدو او په فرانکفورت کې د اوکراینی مېرمنې د ټپي کېدو په ګډون په یو شمېر جنایي جرمونو کې ښکېل شوي وو، د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې میشت ډیری کډوال افغانستان او سوریې ته بیرته ستانه کړل شي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د آلمان زی ډی ایف ټلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه کسان چې په جدي جرمونو محکوم شوي دي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 20 کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اړوند نور مسایل ته نوریاس نوري په دې یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. دا راپور راته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیره وایي:
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیرشپا متحده ایالاتونو په افغانستان کې 20 کلنې جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن 3 کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یوه تلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا 20 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له ترورستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغه بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري. اجازه راکړئ واضح ووایم، د اګست 23مې پورې د وتلو وروستۍ نیټه د خپلې خوښې له مخې نه ده ټاکل سوې، بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوې چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغې ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کېږي.
And to ISIS K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ سو، چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د
اګست د شمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هېواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11مې حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري، ګټي دې نه ډلې ورسره دي لکه داعش دا د هم ممکن، مګر تا خطر چې هغه وخت احساس ده عمره قدرت موجود نه ده، انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په زمان کې، ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیا هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېل د شپه افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هېواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاوېده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 400,000 تر 600,000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیا ونیسي او مستقیمن ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو دپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه و داعش. دغه ټولې افراطي دلی بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 22 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې د هغې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبان سره د افغانستان سره یا په وجود سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په ضمني ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکه د بجو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسسات له خوا د افغانستان خلکو د رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد طالبانو په باندې درې کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو ډیموکراسي د بیان د ازادۍ او پډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې شلو کلونو کې د نړیوالو او د هغوی ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بوله شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هېواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په خونځي کې وم او
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
داوس خبره د داستاني تاريخي اثر یو پر کار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د خزو لپاره کوم تاثیر لرلای شي؟
دا امنه فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رب رب تنه تا وکړم، واړم څو شی به یو شور جوړ کړم او آ وکړم.
د اقراپنوم د مجلې لومړی کڼه خبريش
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالبه او د غوي لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکي او خبريال غلام غوس خیبری د جنازي مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28مه په جرمني کې تر سره شول. د دې اگست په 28مه د ورپېښې ناروغي له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوس خیبری په خپل ځبان دي نوي کال ژوند کې پولیسکونو آثار په پښتو او دري ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې تر سره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په روسيو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلاوطن شو. لیکوال اکبر کرګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو پټوګه دنده تر سره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. شغل انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخات غوس خبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو او د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غک مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پر لپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤل او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریت تونه د ترسره کړی دی چې په دې کې د ټول افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم وو په بیلابیلو کلونو کې دیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم او نطاق هم په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1412 کال کې زیږیدلی و. د دې د کابل راډیو ترڅنګ نشتې وکاله د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی پوروسیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی وو او چې کله د تری خبر شو لیدو ته ورخه.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله د خونځي کې وم او د یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وا او د هغه سره د استاد غوث خیبری زوی سنت راغلی وو. دا نوم یې واخیست د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثره لکه خای خون طوفان ها طوفانداران خیبر او د اور لمبې دا لوستی وو او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دی د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څانګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو کابل ته راغلی وو فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل نور آثار راکړل او حتی یو دوه سره ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل ما ولوستل او بیا ته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسئول په حیث باندې وټاکل شوم او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسئول په مدیر په حیث باندې کار کوو. یو گروپ کسانو سره کار کوو د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام دا د راډیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره او د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم بیا هم زما د ده روابط زیات وو.
خدای بخښلی خبری په هغو کلونو کې چې په انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواو په اړه د دلچسپي وه، لیوالتیا یې وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي او مختلف آثار یې په تیره بیا د افغانستان د لرغوني تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی. دغه په افغانستان کې توپان د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړیو لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه های خون، طوفان ها، تفنگداران خیبر، د اور لمبی، عبدالی تورا، اراکوزه پیغلا، پردیس، د کندار ناوی، دا اثر مخکې نه چاپ شوی.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړکه مونږه کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، کله د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، دریم شپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یا دشت های حیرت انگیز خواهرم، هغه وجړل، د گوگا مندلیوان، پردیس، د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر، چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا دریم شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثر خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی. د دوی په اثارو کې پاک بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور آثار د داستانی آثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنې دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي، یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړه. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم دا همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دی د افغانستان د تاریخ د پښتنو د تاریخ بلا بل خواب چې د ته پزلو پوری ښکار شي بیا غته داستاني برخه ورکړ بنا ورکړې ده لاندې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلې دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثارو یو پرکاره لیکوال و. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډیره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدی شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو له پلوه د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وشوي. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو په دې ډګر کې برلاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بوجي وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه ګلتنها ول منځله څنګه غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه ګلتنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لویو لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لویې ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینې ګل تنها تر اوسه د شعر اته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داس تکولې شو او بل پوس حالاتو کې زما خیال داري چې زما د خزو لپاره ډیر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه ل اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړیو یو لړ پښتنې بکړي په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي.
اغلی تنها خپل ادبی فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او خپل کاری فعالیتونه باندې وغږیدله او زموږ د بهیرواله لخوا د دوی څخه پښتنه وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پښتنه خزینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزول کی ارزوي داسې پښتنه دو پښان نورې پښتنه هم له اغلی تنها وسولې چې اغلی تنها په ډیر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشایرو ترڅنګ نقد کیږي او یو نیم وخت اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر شمیر غړي په خپل پراخه ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتنه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتنه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم خوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو په رنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شاهکارونه ورسره وبایم چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي،
ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي. که د کیسه د بیلتانه راواخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوې شي، نه چې خزان شي لکه زما زندگی. نه نه نه، خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ورسره وژاړمه وژاړمه، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه. اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسري بلی دې غم نشرنګ پاتې لاهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړمه، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز. یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه، چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم. عشق عجیبه احساس دی، چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان، که هو کړې هو دې شم جار، که نه کړې نه دې اورم. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره اوسم. غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنډه هم موسیقاره اوسي، تر سره یاره اوسي، زما د عشق سرود تازه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه بیبي په مینه مینه، او زمزمه بیبي په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا پونم د ویني به مجله د خبرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسه او هم شعر. اخلي ژوند وای چې دا مجله نجونو مېرمنو ته ځانګړي شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا وورو چې اقرا مجله په څه ډول خبروي.
پیلن کومه آنلاین دا مجله خپرو، چاپی باندې موږ شرایط باندې برابر شو، بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپی باندې هم اراده لرو.
تاسو ستاسو پورې لاندې خبره سوي کار پکې، یعنی لومړی غنې هم تر اوسه پورې نه دا آنلاین سوي؟
نه، لومړی غنې هم پیل نه دا آنلاین سوي. موږ سپ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریف کو، هغوی ته مو ولې زموږ فعالیت شروع کړی دی، نو د هغوی په مېرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو، راټولوي ایجیټوي انتخابوي، نو فیل لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خبروي، یوازې به د نجونو او مېرمنو مطالبي؟
بلې، په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالبې، او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د مېرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دی چې راغونډې کړي؟
موږ خو تلنسي کوم سرات لو د میرمنو سیهار و ار اړوانسي معلومات هر رنگ معلومات هغه د غوی شیر د میرمنو د غوی لندکی اجتماعي مقالی د میرمنو پیژن ګلوی د غوی کتابونه چاپ شوی کله موجود د میرمنو په کتابونه چاپ شوی د غوی په اړه ملکنې راسولې کړي دي د میرمنی پیژندنه مو راخستې ده د غوی لیکنې مو راخستې دي ژباړې مو راخستې دي د غوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو دغه د فارسي برخه کې پر چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه مو راخستې دي مطلب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره لیکل.
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجله اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غمیاست کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو، نو ډیر هدف پورې موږ لیکنه راټولې کړې دي رایټ کړی نو دی نو دی غمیاس کې ان شاء الله یو وخت واړی نو زه چې مقاله سنورې لیکنې هم راځي زه په سره نو دی غمیاس کې ان شاء الله د شریکو د خلکو
سره څه اټکل کوي سي بلګنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تر اوسه خو موږ فلن هم نه تکړه خدای مغواړو چې اراده مې وروسته
هر دو میاشتو کې هر یو میاشت کې باید یو دن خبره رواج دسته ځینې کسان مجله په اونۍ کې را خبروي، ځینې په میاشت کې خبروي، ځینې په دو میاشتو کې، ځینې په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې د یو مشخص وخت کورته وټاکي دا به د دې سبب شي چې خلک به مرسر عادت شي بیا په یو وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبه پسې؟
او بالکل مهم اعلان خطروسه موږ لا ښاځه نه ده کوي را ده د روسي هارو دوه میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غانا خبرو ځکه چې د مختاو سره موږ لې سره یو میاشتې د خپل بیا د دې زه خپل مو سره مصرف یا ما تعلیم کې مصرف یا ما سي ډیر نه سم کولای نو بس دا څه وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې دا باندې زه هم نو څه مونږ درا
لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي چې خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لته سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره او بل کوم در سره او هغه نه غواړي چې خپل نمونه
وښيي. آنلاین سکله د مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجله لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پیل نه دي خپل خو د هغه برسېره موږ په خپله اکرا مجله په پاڼه باندې فیسبوک پاڼه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هره اونۍ یو حدیث د ښځو په باره کې د میرمنو په باره کې د هغوی د حقوقو په باره کې او هره اونۍ هره یوه اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې تاسو په جنخانی سره باندې د میرمنو لپاره الګووي دا غوښتي چې جن دلوي او دا غوښتي معلومات پر او کېلن د لپاره دوه نه دوه میرمنې مې چې اړتیا دي ان شاء الله نو خپل کې ونې کې به ما وکړو.
لفتانی شوان څخه مننه. د اقرام مجلې د لومړي غړې د خبرېدو اعلان شوې ده، د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې ده چې د دوبی غړنه به ډیر ژر خبره شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا ازادي رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اصغر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزې دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چا نه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغد افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغه یې د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونز سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنې د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی وو. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. خالین میں پا پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اڑتا راوس تو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل دس کی نو شگون جھوڑ گیا محل جس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑا بیاد وفتو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑا بیاد دو خود بلبل دس کی نوش گونا میں جوڑ گیا محل